په افغانستان کې شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورېدل، ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. په پکتیا ولایت کې په محضر کې یو کس اعدام ولو خبرګون را پرولې. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلې چې په محضر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بنت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګېدلی پر طالبانو غږ چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه په پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د دو جماعتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د لارې په اوږدو کې یو جماعت د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړېږي. دواړه جماعتونه هر یو د څه کم 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړېږي چې چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په خبره د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا دې وزارت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې 15 محراب جوماتونه ورغوي چې په یو وخت کې به د 300 لمونځ کوونکو 120 نارینه او 130 ښځینه ظرفیت لري او ټول تاسات به هم پر سولري برېښنا سنبالوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیاردونه ډالر زیان ور پېښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو دو میاشتو راهیسې ایرانیانو ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارد ډالر ولګول خو په خبره اسرائیل ته زیات زیان پیښ نه کړ. ایران د تیرې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل پراخ توغندویز بریدونه وکړل چې اسرائیل د اکتوبر په 6 د دغو بریدونو غچ واخیست. حزب الله چې سیاسي او پوځي څانګې لري او د لبنان پر جنوب واکمنه د امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لسکه شامله کړې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله ویلي چې د نتنیاهو نوی ویډیوي پیغام په دې مانا ده چې ایران پر اسرائیل بل برید وکړي اسرائیل به جدي ځواب ورکړي. ایران تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیټ هاګسټ د خپلې کابینې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. هاګسټ دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیر دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنګټن کې ډېر خلک حیران او اندېښمن کړي دي. د هکسټ ټاکل چې د فاکس نیوز د خبرونې چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوز کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست د رسېدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته هم اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو سره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي، دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفالو اور خلق چالتراتون شیو.
پدې اړه مودې حقوقي چارو له یو پو سره مرکه کړې ده. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي ویل شاوخوا 3 کلونو تیرېدو وروسته دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
استاد دریام جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او پزمکه کې لاندې سمس یکان د چورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند بزته په څه صفت وکم
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي، او په یو راپور کې به واورئ چې ولې په افغانستان کې په تېره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډېر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي.
میرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک به نه ورسوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې یو شمېر لورو عکس العملونه څرګند کړي چې په پکتیا ولایت کې نن یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو بل کس په وژلو تورن. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کس درې ګونو محکمو د حکم له مخې د شریعت له مخې قصاص شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام یا قصاص اووم حکم دی چې تطبیقیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او مقتول له کورنۍ سره خبری وکړي، خو له هڅو سره سره بریالی نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتنه شوې و چې د قصاص نندارې ته ورټول شي. د هویت په نوم د طالبانو یوې پلو رسنۍ یو لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام شپږمه پېښه ده چې په عام محضر کې عملي کېږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پېښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پرېکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ یې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړې. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوې او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شریعت د حکم له مخې یو کس په عام محضر کې قصاص شو. په همدې اړه مې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې دغه اقدام د طالبانو له حقوقي پلوه څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسي اغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. ګواکې چې دوی غواړي چې یو نوی دا مسئله یعنی تطبیق د قصاص دی یو سیاست په شکل استعمال کی، یو نو سیاسی دراما غونده، یو نو سیاسی محفل غونده.
ولی د څه لپاره مخکې په فراه ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لور پورو د طالبانو چارواکو ګډون کړی وو، تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت و صلابت و قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو، دوی دواله اقانیان و اشتراک معنای داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره و سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې. دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصي مسله ده، یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غواړي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی، او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی. او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده. اول خو باید دا واضح شي چې که دا قاتل ملکی سړی و او مقتولم، ولی په محکمه نظامی که دا فیصله شوی ده؟ اول سوال داده. دوم پختنه داده چې دوی اگه کره ندی چه دی کم قانون پو اساس دوی دا حکم تطبیق کوي. او بل مسئله داده چې دا واضح شوی نده چه دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود بو کنه و. یعنی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو کس په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود له مخې په سپینه ماڼۍ کې د پخواني او راتلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالډ ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سې شنبې په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو له مخې ډونالډ ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړې، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالډ ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالډ ترامپ به نن واشنگټن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوری غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالډ ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې دغو راتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالډ ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د واک پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24م ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو خونځي د رغولو چارې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په سیمه کې یو خونځي رغول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانۍ پرانیستې په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشتوالي په وجه درسي بهیر د خنډ د وزن سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کې ودانۍ جوړه شوه. خاغلی حیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا پکې زمنګ د ولس بچي بل درسي بهر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي. ټول نه هو تاقونه لري چې د یو اداره وي او نور به درسي خوني وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځې د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د څه کال مو کې افتتاح کو پروس کال په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هیله لرم هغه افغانان چې افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړني خونځې د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختي. د شپږم ټولګي زده کوونکی ذاکر الله
مخه چې ماتب جوړ شوی هم په خیمو کې ناست باران ورودو چې باران وشو موږ کوم ته تلو ګرمي واغ او یا سخت را باندې اوس موږ تعمیر جوړ شو او ډېر خوشاله سو نو شو مشکل مشکل نشته هر څه.
د سیمې اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجه ل اولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتې وو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړېدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی داسې موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی د یو ساعت نه وروسته باد راغلی دی باران راغلی دی او هغه ټوله ورځ یې په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې ده چې په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او کوم ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او یا هم بیا رغولو ته اړتیا لري.
د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي ویل دي. د زلزلې څخه د درې کلونو په تیرېدو نږدې درې کلونو په تیرېدو سره الله هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. دا په تاسو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ په دې وروستیو کې ویلي چې د ګیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکې زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي. خو له دې پېښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول د مانځه په زلزله کې تلې 15 نفره مو د کورنۍ غړي مور په زلزله کې شهیدان شوي دي. نو مشکلات خو بیخي زیات دي که درته ووایم. لار ارخه ځکه تیر کال بل کال ساګي دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یکنده چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم او کوم مرخ باید درته تعریف کړم چې مقصد ښه تیریږي چهار سره کم وي ژوند وي نو د هغې سره مطابق به مخته درمي.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسټ یې په جوړولو کې ورسره مرسته ونه کړه.
موږ هم ډېر ژور زیان ولیدو او کېر به هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې سره هغه د موسسات د نړیوالې بنسټونه هغې طرف نه مشته سي هغه راځي همداسې همدا شوي چې د سکیورو په ښه شکل جوړ شوی وي. او د ژمي پر تاک سره خو هېڅ د لرګۍ توان نه شته د بخارۍ هغه د سون توکي توان نه شته کوټونه جمتور دا شیان هم نه شته په سونې نه پوهېږي کېږي سره ترڅنګ د اقتصادي مشکلات سره هم مخ یو. یو طرف به سړه وي بل طرف ته به میږه امکانات نه وي نو ژمه به د یو عالمه غمي سره وي.
د پکتیکا ولایت ګیانو لسوالی کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر زرو ډېر کسان پکې مړه او نږدې 2009 ټپیان شول. په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیانو لسوالی کې د 800 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د سې شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمند شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګاله هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
د افغانستان د تحلیل کارګرانو شبکه وایي سږ کال د کوکنارو د کښت ساحه له هلمند بدخشان ولایت غځېدلې ده. دغه شبکې په یو نوي تحلیلي راپور کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنۍ سروې پر اساس خپور کړی ویلي چې سږ کال د افغانستان د کوکنارو د کښت نیمایي برخه په شمال ختیځو سیمو په ځانګړي ډول بدخشان کې انکرل شوې ده. دا چې علت څه دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوینه وی خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولای خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوای دی. دغه شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14مه د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه یو پر 15مه برخه تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په بلی کولو کې پاتې راغلی دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 6مه نیټه خبره شوې وه د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 9% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي په داسې حال کې چې تیر کال په 10800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ یعنی 95% کموالی راغلی و خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار بل شمال ختیز ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغه نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2040 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسېده دلی خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه تر 1200 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلاری له کلونو راهیسې کوکنار کوي د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تونن امی رای را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشن.
دلت خلق طول پدی هست که دیچه چنگ خواهید تر لسکری تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري. د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کار نداره، بیکار است، بای خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین، ما مقصد پاشیده رای است.
دلت از وانان بیکار دی که چون دولت حدثه که بیوائی دا تو خوم مشین دی خومو گیشین دو دلتا کار نشتا، خلق بدمرغا بیوزل دی که ایران تزو نمو حل تپری دی که ترکیه تزو ریپورت کویمو مونگ هم مجبوره و چه دلتا خاش خاش یعنی ککنارو کرو.
ده طالبانو ده حکومت وین زبیه الله مجاهد تازه ده افغانستان ده تحلیلگران و شبکی ده شننه او ده خلکو ده ایده و پاره ده ازادی راژیو پختنی جواب نکری. خلی ده وران ده طالبانو پخوا ده یو این او دی سی ده راپور مندنی رد کردی وی. طالب چارواکو تل ویلی چه پپراخه کچه ده نشهی توکو ده تولید او ککنارو ده کخت مخنیوای کرده دی. ده طالبانو ده حکومت مشم الله هبت الله اخونزاده په 401 کال نیمایی که په هیواد که ده ککنارو ده کخت او نشهی توکو ده تولید قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړای دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل سول او یو شمېر هم ټپیان سول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې سوي وو خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و خو اوس ته یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ولې په افغانستان کې په تېره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډېر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلاني ښځه یا د فلاني مور یا د مېړه لخوا د اولادونو مور او ورته القاب کارول کېږي. دا ډول دود ته تر ډېره ناموس او درنښت سره تړاو ورکول کېږي، خو اکثره ښځې وایي چې باید په خپلو نومونو یاد شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بېدرناوي نښه ګڼل کېږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کېږي، هغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چا ته ورښیو یا ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کېږي، هغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته. نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه وړي ښه دی، یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یوه ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې، د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تېرېدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پکتیا ولایت کې په عام محضر کې د یوه کس اعدام او غبرګونونه راپارولي دي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس د قتل په جرم قصاص شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په عام محضر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بینټ هم چې افغانستان ته پر تګ بندیز لګېدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوې ودروي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې د دو جماعتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د دې لارې په اوږدو کې یو جماعت د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړېږي. دواړه جماعتونه هر یو د څه کم 40 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړېږي چې چارې به په یوه کال کې بشپړې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیاردونه ډالر زیان به ورپېښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو دو میاشتو راهیسې ایرانیانو ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویل پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارد ډالر ولګول، خو خبره اسرائیل ته زیان ډیر کم و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیټ هکسټ د خپلې کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه د وزه بختیار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نه غواړي په چمپیونز ټرافي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماتې ورکول وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزادو مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. په پیل د افغانستان او بنگلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلادیش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلادیش دا ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 توپ د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې یې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویل دي باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بل لور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلادیش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېر نه سره وګدو او انشاءالله په ونډه کې به چمپیونز ټرافی نه بعد خدای په امانی سره ګو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3549 منډې کړې دي. 2 سلیزې 11 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1950 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له 4 سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندوستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندوستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندوستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویل ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کیمپ کې خو 24 کسان دي او دا کیمپ د نړیوال جام لپاره موږ دلته په لار اچولای دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتې په هغه کیمپ ټرایل واخیستل او دې کیمپ دپاره به تقریبا 24 کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډاله شتون لري چې په هغې کې پاکستان، هند، سریلنکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنگلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ نه مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ به د نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېمه کټګوري کې مونږ بی تری لرو. بی تری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 19 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې بی ون، بی ټو، بی تھری. بی ون مونږ څلور کسه ټیم کې کولی شو، بی ټو چې دي څلور کسه، او بی تھری چې دي درې کسه. د بی ون لپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، بی ون رننګ نشي کولای. او بی ون یو رننګ چې ده په دوی حساب کې ډبل په ضرورت حساب کې ضرورت په دوی حساب کې.
ډیر زیات خوشاله موږ چې کرکټ بورډ موږ ته دغه زمينه ساده کړی چې موږ ته د کیمپ تر شوه دي. او موږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کوو. خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل په سل کې موږ هم ده خو خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دي.
او موږ ته ډیر د خوښي زده چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لار اچولې. او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړی کوي او کیمپ روان دي، تمرینات جاری دي.
افغانستان لپاره خولو به غو خیس یالي وکم. قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره خمنګ ان شاء الله به خیسل په سلام ده. یو ډیره خواري مکړی دي او واړو چې خپل هیواد لپاره ډیره بریا وراو.
احتیاط، تباہی او ورزش، سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ملي لوبډله د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزئی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحیی شیرزئی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي. د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. اولته خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اولته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبه وکړي چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیم زای، عزت بارک زای، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت الله نورستانه، خاطر ستانکزای، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغه راز روحالله عرب، وحید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. دا ویل ده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د دسمبر 13 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه د نومبر په 29 نیټه له بنگلاديش، دویمه لوبه د دسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریم سیالی د دسمبر په دریم نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ویل ده چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د دسمبر په 6 او پیلو به د دسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15 دوره وه، د افغانستان په استازیتوب پکې علی رضا اسایی د سرو زرو، حمیدالله عمری او حمدالله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلی دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په اخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا ورده چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي و چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11 او 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 11 او 12 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 پیل او په 13 نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونه وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنه حراره ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس د ځنګړې مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړې مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه ورور، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رامل مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خودی په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې، ترغه ورسره د پاسلی مین ایونت کې چې د 300 شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک دا څومره مهم پرمختګ و دي تاله لپاره، په خصوصا په ورزشي ژوند کې دي؟
خو پرمختګ بود، مګر د دې په یو اف سی کې زنی فایټ نایټ او زنی کدا لوی پیپر ویو مین ایونت او سره مکسې کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړی و لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډ و. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابوظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا 300، نو هغه هم ډېر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډېره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیږه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شو چې خپل سیال ته ماته ورکوئ؟
نو دا داسې ده چې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یعنې چې جنګ منام سي د پلانې سره جنگ کوي په دغو تاریخ او دغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله 2 ساعته اته، او د 2 ساعته په منځ کې سړی بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا دا وزن کمول شروع کړي، او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کړي چې دغه سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی 300 کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبي ګټلې وي، ډیر ښه ریکارډ یو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
سی یو اف سی کې او جنگ څنګه وي، ته باید د سیس فکر وکړې، د سیس سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماته ولېسه. نو کله چې دوم نو ماته راغې سی د دې سره به جنگ کې، مهم ده چې سړی زړه ته هیڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنګ ورځ هم دا معلومی دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مثلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت ښه ده. نو په دوه جنګ لپاره زه پیدالم، چې هغه ډېر وخت کې جنګ نه و بللی، مګر زه دغه هم پیدالم، ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یانه ده.
صحیح، په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح وو، ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړو، بیا کرا کرام داسې مخ ته راغلی.
و اول شروع کوم کدلته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم کومه خدا شل کال کې دلته اوسېدل نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو بیا ولاړو
یو لاندې مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی
مسابقه په لندن کې وکړه اوله او بیا ولاړو چک ریپبلک کې مې وکړو مدرید کې مې وکړو او بیا ما ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته او بیا هلته مسابقه ډېرې وکړه
امریکا ته هم لاړل یو ایف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل هغه سترته وای چې کلم پاول کې یو ایف سی ته قرارداد واخست جاوید خو فکر کوم مخکې تللی وي دواړه جوړه سره تللی وای څنګه
اول خو جاوید یو ایف سی ته لاړ خو موږ یو ځای ولاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول هغه ته وکړو کتا چې پی اچ وی جاوید په یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره چې وکړو اوس بیا اوس چې ته په دا وین دی وزن ورځ باندې ته کمزہ کړو او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقه په شپه بیا جاوید ډېر کماتي ورکړو او غوښ په جاوید یو ایف سی ته لاړ او خوځو خو بیا یو کال بعد لاړم خو یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو
دغه د جاوید بشارت یادونه موکړه البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر روړ دی چې په یو ایف سی کې فکر کوم یوازې یو ما ته خړلې دا او ډېر ښه ریکارډ لري 15 مسابقې ګټلې دي او واقعا یو ډېر تکړه سټرایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا 80 کیلو وزن کې ډېر ښه لوبي کړې دي د بشارت پاړم راته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څو هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي
وونو دای خو مې ورور ده نو ټول ځوان سره لوسوي یو بل سره سره پیژنو نو د هم د ما ورور ده هم د ما لوبغاړی ده هم مې استاد ده
د راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي د سې خبر تاسو تر لاسه کړئ که څنګه چې څو وخت به بل مسابقه کوي داسې دستي به کوي کنه یو څو وخت به نیسي
دا د موږ ارمان داسې د روزي نه مخکې یو بل وکړو موږ دواړه هم دې او هم زه نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې د فکر کوم نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی
کاخه ډیر اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي په خواله لوبېدل لکه هوزي الدو په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک او وسنۍ اتل چې د دای د ګرجستان د میراب دلشویلی په دغه سلو بغاړو کې لکوم یو ډیر متاثر شوی یاست مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څو وخت مخکې ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې د کوم یو لوب د تاسو خوښیدله ممکن دوستان علاقه مند شي پوښي
او واس خدای ټول واس خدای سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره په مسابقه ورسره کوو خو ته وړه کې وو دا جوزایال دو ډیر تکړه او ډیر مشهور وو او هغه هغه قهرمان وو او واس هله کوسه موږ به یو ورځ د سر مسابقه وکړو دا به ډیر سخت وو
د تاسو په شمول چې هغه د ورکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغه لوبي کولی اوس اکثر ماجر شوی جرمني ته راغلي څوک پین کې دي ځینې لوبغاړي دي هغه لوبي هم ګټلې دي زمينه ورته برابر شوې ده مګر ګڼ نور الته خپل وطن کې پاتې دي او هغه هم د ارمان لري چې د تا په سیریا د نصرت اخبارس په سیریا د زینو نور لوبغاړو په سیر یا د جاوید بشارت په سیر ولوبي کې او چانس ورته برابر شي
نو دا ځون کې ډېر اوسته ډېر کومو کاورته پیدا شي تبي که ځون کې نور کارونه هم سدي او دا د موږ کار څه ده اسانه کار نه ده او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ورسې دی ماشوم دا سې لوګ ته ورګرسي او اتمان د ما مور پلار ما تل دې سره کور خطا یې د ما مسابقه وخت نو نور ډیر کارونه ست ډاکټری ست انجینری ست نور ډیر کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سې لوګ ته ورګرسي نو ار څوک د خپل کار کوي او خو سخت لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې د سخت لوبه وکړي
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو له میدانه ورېځ سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.